درنو اوریدونکو که السلام علیکم، څلور بجې شپې په دې خپرونه کې بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خپرونه کې پکتیکا ته ځو، د پکتیکا والی او څو چارواکي مو مېلمانه دي چې د خپل ولایت په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. خو مخکې تر دې چې پکتیکا ته لاړ شو، لومړی هم خبرونه لرو. صادق رښتینی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلوال نښته کې له دواړو لورو 15 وسلوال وژل شوي دي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي، او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. د 215 میوان قلي اردو عمومي قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای سي، خو افغان قواوی دغه پلان شنډ کړی.
د دوی رهبری کې نست او تاسو ټول دا سانه ولیدا او دغه مخام شپک بجې خودلې وی چې موږ به ولاړ شو، هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به دی پلانې نقطه کې ځای پځای کېږي، ته به بانک کې ځای پځای کېږي، ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپل باندې ولیدا چې غار زوګانو نه تنها چې یو نوک قدر ته ځای وننه و، بلکې د خاورو سره خاورې شوي.
شغلی فکر چې په بوس هوایی دګر کې خبري اعلان ته خبري کولې، په مرجه ولسوالۍ کې سوي په ځی عملیات بریالي وبلل، او ویل چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجل سوي دي. د ویل چې تر مرجه ورسته به په سنگین ولسوالۍ کې هم په ځی عملیات پیل سي. چارواکي وايي په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلوال نښته کې له دواړو لورو 15 وسلوال وجل سوي دي. دغه نښته نن سهار په هاس کې مینی ولسوالۍ کې پیل شوه. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوجانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نشته کې د داعش ډلې لس او د وسلوالو طالبانو 15 غړي وجل سوي دي.
د دغه خطو په پایله کې کوم روسي معلومات چې موږ سره دي، لس داعش وسلوال وجل شوي دي او همداراز 15 وسلوال طالبان هم په دې نښته کې وجل شوي دي. دوی اوس هم په ځینو سیمو کې سره نښتي لري، ممکن د دوی په تلفاتو کې نور هم زیاتوالی راشي.
وسلوالو ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل د بادام باغ ښځینه زندانیانو د دوسیو د بیا څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به سر له شنبې خپل کار پیل کړي.
که د ولسمشر حکم را ورسیږي، له لارښوونې سره سم به له شنبې وروسته د تورونو او متهمو بندیانو د دوسیو څېړل پیل سي. هغه شکایتونه به هم څېړل کیږي چې تورن سوي زندانیان یې لري. بیا دا موضوع له ولسمشر سره شریکیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حکومت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې دغه فرمان له مخې به د زنداني ښځو دوسیه په دقیق ډول ارزیابي سي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د ورتره پسو مرستیال والیانو قضیه وڅېړي. د دغه انجمن رئیس فریدین پیدایي وایي په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته د حکومت د جوګپورو چارواکو لخوا د والیانو د مرستیالانو پر برطرفه انتقاد وکړ. په وروستیو کې ځینې مهم سیمه ییز چارواکي چې په نام نه ولایتونو کې کار کاوه او د حکومت پر اجراءاتو یې انتقادونه کول، د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا برطرفه سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا دا ډول کړنه د بیان له ازادۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ګڼو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره اونۍ د غزنی او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼو یې کړي وې له دندو لیرې کړي دي. په کابل کې پولیس وایي په دغه ښار کې د خوشحالۍ له هوایي ډزو سره په ارتباط لږ تر لږه 15 کسان نیولي دي. ویل سوي چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر بریا وروسته دغه کسانو د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې لاس درلود. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي نن جمعه وویل چې پولیسو د دغو کسانو وسلې ضبط کړي دي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. دغه مسابقه د کابل پر وخت 8:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن شپه افغان کرکټ ملي لوبډله د زمري په وړاندې خپل لوبري شلوي ګلو لوبه ترسره کوي او د شلوي ګلو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله په چمتواله نیولې تر څو په دغه سیالي کې هم بریا ترلاسه کړي. خو هیله دي نو چې افغانستان به د نوموړي د جنوري په لسمه نیټه ترسره کوي او د جنوري په یو لسمه نیټه افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته رسېږي.
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 مسابقو توره 13 لړۍ وګټله. د افغانستان د مالیه وزیر نن د امریکا د مشرانو جرګې له احاد سره په افغانستان کې پر اصلاحاتو او اقتصادي ثبات خبرې وکړې. د مالیه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې اکلیل حاکمی په ار کې له دغه احاد سره چې مشرې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کارګر کوي کتلی دي. اعلامیه وایي دواړو لورو د عوایدو پر زیاتوالي د تجارتي راکړې ورکړې په برخه کې د سیمې په کچه د افغانستان پر مرکزیت او د امنیت د شوالي پر موضوع خبرې وکړې. او ورسته خبر دا چې په کابل او شاوخوا سیمو کې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله دا اوشتي مالیه او ځاني زیان په اړه لا تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. بهرني خبرونه د سالم احمد سالی څخه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ په اړه ژوره خوشنۍ څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهره چانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې له ایران سره سرحد لري ګڼ شیعهګان ژوند کوي، اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې د سعودي عربستان سن او ایران ترمنځ په ولر سو اختلافاتو کې طرف وننيسي او انډول وساتي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپور ټګر ته هم رسیدلی دی. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د امنیتي اندیښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون ویل په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبې په نورو بېطرفه هیوادونو کې ترسره کړي. او خو بیا د ایران د فوټبال فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان د فیصله غندلې او ویلي دي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د عراق د ګډې قمندانۍ چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ویان ابو محمد ال عدناني د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. دغه قمندانۍ وایي چې ال عدناني چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابوبکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل شوی. څو ورځې مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاته وینه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ادعا کوي چې د تېرې اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شارګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنگیالي وژلي دي. او یو اوزبک ټبر کډوال شاید د امریکا پر پوزي اکاډمي د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی دی. به وروسته خپل اصلي هواد یعنی اوزبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ادوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد او بمی چودنه وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 18 د بریدونو غونډې یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسي ژبه خبرې کوي او د لری موټر چلوونکي دی په 2009 میلادي کال کې له اوزبکستان څخه وتلی د اعتراض لري او وایي چې تروریست نه دی او هیچا ته زیان نه دی رسولی. دی وایي چې پر کوم چا خصوصا امریکایانو د برید هوډ نه لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې زه عصمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پکتیکا خبرې کوم. په پکتیکا ولایت له پکتیا، خوست، غزنی، زابل او قبایلي سیمو او همدارس بلوچستان سره پوله لري. د پکتیکا ولایت مساحت نږدې 19.5 کیلومتر مربع دی. دا پراخه ساحه له 19 اداري واحدونو تشکیل شوې ده. د پکتیکا ولایت مرکز شرنه ده. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز زموږ مېلمانه دي. هیله لرو چې د پکتیکا په اړه تاسی اوریدون که در تلیفون، سکایپ، در افغان بیسیم در اتصاب اتلش میری او یا هم فیسبوک للاری خپل پشتن نظرونه و رندیزونه زموش در ملمانو سر شریک کری. یوش میر اوریدون که در افغان بیسیم در اتصاب اتلش میری او هم دارست فیسبوک للاری پیغامون لیکلی ورسخ منه نکه و در خپروانی پترست که با لملمانو و نور اوریدون که سر در دوی پیغامون و نظرونه شریک رو. لومړی ملمنو ته ورزو د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه تاسې اوریدونکي په د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړي. د پکتیکا والی ښاغلی شارق تاسې ته هرکلی وایم. زموږ یو شمېر اوریدونکو لومړنۍ پوښتنه دا کړې ده، وایي په پکتیکا کې به نورې ستونزې هم وي خو ډېرې نه دي. یوه عمده ستونزه د محلي پولیسو یا اربکیو ده چې دوی اربکی بللې دي. یو هم نجیب افغان دی او بل هم خانولی عادل، او دو نور اوریدونکو هم ورته نظر تقریبا څرګند کړی. وای په پکتیکا کې خلک له سیمه ایزو پولیسو او اربکیو په تکلیف دي. په دې اړه دوی ته تاسو څه وایست؟
سلام پران کول تاسو ته او د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. بله بله سیب اورو.
تاسو معلومه ده چې زمونږ د ځواکونو تر څنګ د پولیسو په چوکاټ ولایتو کې چې خلک دې ته آماده شي او خلک د دولت سره همکاري کوي، په هغې ولایتونو کې مونږ د محلي پولیسو په نامه باندې پرسنل استخدام کړي دي او د پولیسو په چوکاټ کې دي. صرف فرق همدومره ده چې د محلي پولیس کې د محل استخدام شوي دي د خپلې ولسوالۍ او د
بله صاحب. بله صاحب، والی صاحب مننه کور ودان. فکر کوم چې یو څه په ټلیفون کې ستونزه ده، ټلیفون مقطع شو، خو خیر بیا به کوشش وکړو چې ستاسو ټلیفون روغ کو. البته موږ په دې خبرونه کې له قومي مشر حاجی نظرګل سره هم خبرې کړې دي، هغوی به هم دې خبرونه په یو برخه کې زموږ میلمه وي. بل میلمه مو د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز دی چې تر اوسه پرې ټلیفون نه دی روغ شوی، او د ښاغلي امین الله شارق د پکتیکا د والی ټلیفون هم لبده مرغه قطع شو. خیر تخنیکی همکار مو کوشش کوي چې ټلیفون روخ کړي. ځینو اوریدونکو چې نظرونه لیکلي دي د فیسبوک له لارې، په هغو کې یو هم عادل ظهیر دی. مخکې تر دې چې د ظهیر صاحب پیغام ولولم، له ټولو اوریدونکو څخه هیله لرو چې واضح پیغام ولیکي. مخکې تر دې چې پوست کی په فیسبوک کی او یای هم د افغان بیسیم د تاسو سره اتلش میرې لاري راوستوي. یو ځل دی ولولي چې څه لیکلی دي، ځکه چې یو شمیر پیغامونه اصلا د لوستلو وړ نه دي. مثلا امدادي عادل ظهیر دی، وای چې زمونږ څلور میاشتې وشوې، چې خیر د کمیاشتې په میاشتې لیکلي همي خدا به ولولو چې د هنګزي جیل کې باندې یعنی نو هنګزي جیل په کوم ځای کې دی؟ کاشکې تاسې دا هم لیکلي وای چې آیا دا د پکتیکا کومه برخه ده که به هر کوم هیواد دی، او د حبس معلومات مو هم نشته چې کله به آزاده وي به مو، او پښتنه هم چاره څخه ونه کړه. دلته وای تقریبا 1500 افغانان بندیان دي. نو له دوی څخه هیله کوو چې واضح ولیکي چې تاسې په کوم ځای کې بندیان یاست. خیر د والی صاحب ټلیفون روغ شوی دی. والی صاحب خبرې مو نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ. نه لکه چې ټلیفون کې بیا هم ستونزه لرو. خیر دی، کوشش کوو چې بیا ورسره تماس ونیسو. د ټلیفون شمیرې به هم په دې منځ کې اعلان کړم. خدای دې وکړي چې قلم او کاغذ در سره وی لیکي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0992-203-1540. بیا وایم 0992-203-1540، او بل شمیره ده 0992-205-50. هم درس د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیرې لاري لند پیغام یا اس ام اس را واستوي. که د افغان بیسیم سیم کارت لري نو په یوازې اتسوه اتلس شمیره روخ کی او خپل پیغام پکې را واستوي، اس ام اس کی. د پکتیکا د ولایتي شورا استازی شاغلی عزیز د ټلیفون لاري را سره ده. شاغلی عزیز، تاسو ته هم هرکلی وایم. د پکتیکا والی سره مو خوشاله اوسئ. په دې باره کې خبرې کولې، د دوو اوریدونکو نظر دا و چې په پکتیکا کې له اربکیو یا سیمایزو پولیسو دوی په تکلیف دي. دا مسله څنګه ده؟ په خصوصا د اربکیو مسله په ویل کېدل چې په لوی پکتیا کې چې هغه پکتیکا او خوست او پکتیا دي، په دې کې نسبت بل هر ځای ته ښه نتیجه ورکړې ده، لیکن زموږ دوه اوریدونکو شکایت کړی دی ورڅخه. تاسو د دوی له شکایت سره څومره موافق یاست؟
اوزو بلانه شیطان عظیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو دی ازادی رادیو کرکون کتا او عزیدون کتا تولو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکتو ایم. اوزو بلانه معلومات داری پکتکا دی وضعیت به ارتباط با وای پکتکا با در تشریکم چی پکتکا نون نظر سلور سو دو اتیا کلمتر مربع مساحت سری. پکتکا ولایت دی افغانستان په جنوب ختیځ سیمه کې پروت دی. شمال خواته خوست و پکتیا ده، او ختیځ طرف ته شمالي او جنوبي وزیرستان، او لویدیځ طرف ته غزنی او زابل ولایتونه دي. چې د پخپله د پکتیکا ولایت مرکز خرن ګون څخه په 1900 کې را انتقال شوی دی. پکتیکا ولایت 322 مکتبونه لري چې په هغه کې 300 لیسې دي، 100 منځنۍ دي، 283 لومړنۍ خوندۍ لري، او 90 اتلس بی سی کلینیکونه دي، او 15 کلینیکونه سی ایچ سی دي، او یو کلینیک خیرکوټ چې هغه شل بستریز دی ورګون کې، یو کلینیک ته شل بستریز دی مرکز خرنه کې شپته بستریز کلینیک لري. واقعیت ستونزه به وي په پکتیکا کې د محلي پولیس سره خلک به څه ناڅه ستونزې به لري، خو پک دی محلي پولیسو پکتیکا کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه چې محلي پولیس ځکه ورته محلي پولیس وایي چې همدغې محل خلک دي، همدغې د محل خلک څخه دغه خلک په وظیفو ګمارل شوي دي چې تر څو د خلکو د مشرانو سره، د ځوانانو سره، د علما کرامو سره، د ټولو سره آشنا دي. نو فکر کوم چې د زنه نخوالو لواجه نه سستون دی بایی، خو زه دومره موافق نه ایم دو خلکو سره چې دوی په ډیره زیاته پیمانه باندې دوی شکایت کوي، او په هغې سره زه موافق نه ایم. کمې ستونزې به حتما په هر چېرته به مشکل وي ستونزه لري، خو زیاته ستونزه نشته.
سلامت اوسې، مننه. ولی صاحب ستاسو خبرې خو یو څه نیمګړې پاتې شوې، که غواړی په همدې موضوع هم خبرې وکړي. بله موضوع د تعلیم ده چې ګڼو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولی دي، لیکلي دي چې په پکتیکا کې د تعلیم وضع ښه نه ده. قسم در ښاغلی عزیز ورته اشاره وکړه، وایي 322 ښوونځي په پکتیکا کې فعال دي، لیکن خلک بیا هم شکایت لري وایي په پکتیکا کې د تعلیم وضعیت ښه نه دی. نو مهرباني وکړئ ستاسو ځواب سره.
صرف د محلي پولیس پر باندې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورسنه خبرې ما واورېدلې، بدون د شکه چې دلته په دې چې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، د ښې نتیجې تر څنګ د یو نیمځای کې وړې وړې ستونزې اوسي. تاسو معلومه ده چې کلو بانډونه زمونږ د ولس په همکارۍ باندې، د مشرانو په معرفت باندې مونږ افراد استخدام کړي دي، ضبط کړي دي، او بلاخره د خپلې منطقې امنیت ساتي. په کلیوالي ژوند دی، په کلیوالي ژوند کې دا کېدای شي چې دا چې ستونزې اوسي زموږ غوږو ته رسېږي، خو دا ستونزې مونږ په هماغه وخت کې او په هماغه زمان کې حل کړي دي، او حل کړي دي. او د ټولو پکتیکاوالو نه مې هیله دا ده چې هر ځای کې دغسې ستونزې ګوري مونږ سره نیغ په نیغه باندې لکه څنګه چې شریکي کړي دي، بیا یې هم شریکي دي چې مونږ د پای ټکې ورته کېږدو، او دا ستونزې په صلاح باندې کمې کړو او د مابین ونیسو. راځم د معرف په برخه کې. تاسو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې د ډیرو کورنیو په دې خواته د معرف وضع ښه نه وه. د نوي نظام د راتګ سره چې کله د 2002 کال کې دلته د نړیوالو په مرسته باندې تغییرات راغلل، بالاخره په ټول هیواد کې بیا رغونه شروع شوله، او د مکتبونو برخې ته هم توجه شوې ده، چې پکتیکا هم د هغې جملې د ولایتونو د جملې نه ده چې دلته توجه شوې ده. خو توجه تاسو معلومه ده چې دا توجه نو او یا د دې ولایت برابروالی د هغه ولایتونو په پرتله باندې چې ډېر پخوا نه پکې تعلیم ته مخه وه، خلکو په مکتبونو کې وو، مکتبونه ورته موجود وو،
د هغه کچه ته رسیدل به تر ډیر وخت پورې سلیمون کاری او هغه سره مقایسه کول او پرتله کول نشو. لکه ننګر حاضر واخلې خپل کابل وای مزار شریف هرات او دغه دوی خارونه خو په پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي دي. تعداد مکاتبو ډېر ښه معلومات هسته وکیل صاحب درکړل. هغه جزیاته بیا نه ورځم تکرار نه کوم. خوشبختانه چې کال په کتو باندې مونږ د مثبت تغیرات روان یو. هغه هم د کیفیت په لحاظ او هم د کیفیت په لحاظ د قیمت په لحاظ په دې باندې چې کال په کال کې مونږ 2300 زیات مطالبین زیات فارغو او بالاخره نن چې د پوهنتون د ازموینې اخیستنه په پکتیکا کې شروع ده. دغه اوس هم محصلین په امتحان کې پارچو ته ناست دي. پارچېسول د دې په خاطر چې په لوړ تحصیلاتو ته لاره پیدا کړي. د تېر کال په پرتله کچه زیاته ده. خلکو زیات اشتراک کړی دي او زیات منفارغین دي دولسم سنه درلودل. او د کیفیت برخه کې هم بدون شک دلته تاسو معلومه ده چې یو لرې پروت او ولایت دی. دلته هغه کدرونه چې په نورو ساحو یا په نورو ولایتونو کې لکه مخکې اشاره وکړه په هغه اندازه به نه وي او نشته دي. مونږ کوشش کوو چې دلته کدرونه په پکتیکا کې پیدا کړو او لکه څنګه تاسو معلومه ده چې د یو میاشت وړاندې د پکتیکا پوهنتون لومړی دوره فارغین ورکړ او دغه فارغین ټول د تعلیم او تربیې فاکولټي نه وو چې شپږ نوي نفر په شاوخوا کې وو او ټولو ته اعلان وکړ چې مونږ په تاسې به استخداموو د معلمینو په صفت باندې که څوک غواړي چې وظایف دلته ترسره کوي. دا په دې خاطر باندې چې هم ځوانانو ته کار شي او هم زمونږ د معارف یا د پوهنې او برخه کې د کیفیت سطحه باندې لوړ شي او په دې باندې آهسته آهسته کار امیدوارم چې ورځ نورو ولایتونو سره ځان پرتله کړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق او د ولایت شورا غړی عزیز زموږ میلمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته ستاسو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوو. کولی شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د پکتیکا د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. 4 بجې او 3 دقیقې شوي د ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. زموږ میلمانه دي د پکتیکا والی شاغلی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایتي شورا استاذ عزیز. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0909-203-1540 بیا هم 0908-202-1555 تلیفون راوکی او زموږ له میلمنو څخه د پکتیکا په اړه وپوښتئ او یا هم د پکتیکا په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا والي صاحب چې پکتیکا کې دا مالی پولیس ډېر اسان نتیجه ورکړې ده. اره
bale صاحب باورو
دلته موټر وڅښه ولغلا وی وکړه. خلک جوړوي تاجستان پرې دې تایر غټه ده.
مثلا په کومه سیمه کې دا کار کړی دی؟ تاسو په مشخص ډول وایس په کومه سیمه کې؟
په خپل د پکتیکا په مرکز شرانه کې.
په شرانه کې کله دا کار شوی دی چې د ولایتي شورا غړی شغل عزیز هم شته کېدای شي دوی معلومات ولري؟ بله متاسفانه ټلیفون مقطع شو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام زه تاسو ستاسو سلام سمونه ذکر کړم کومه
سلامات
اوسه. سوال د پکتیکا و مننه دا ده چې په پکتیکا کې کلی ساته بس تا نشته. بله پکتیکا هیڅ نه ده. امنیت خراب دی که څه دی
صحیح
په دې کې دا څنګه نه شته هغه څه زیات بودل دبره هغه مال څه دی
صحیح ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي نه ټلیفون یې قطع شو خیر ور به شو میلمنو ته ولی صاحب محترم لومړی کړي نه یو اوریدونکو وای لاشته خیر مهرباني کوي مهرباني کوي صاحب خبري وکي صاحب بلې اورو لکم زینه خبري کوي
زه د پکتیکا ولایت څخه خبري کوم
ښه مهرباني پښتنه مو سره یا نظر
زمره پښتنه دا د چمزه د دوه درې میاشتې کې د پکتیکا ولایت په ماباس کې باندې موږ زموږ د سیانه سره کېږي
ښه درست سیده مننه والی صاحب ستاسو خبري واورید اوس په ورشو والی صاحب ته والی صاحب مهرباني وکړئ دومړنی اوریدونکو کې د برق او امنیت او همدارس د فابریکې د موجودیت په اړه پوښتنه لرله څنګه د پکتیکا د امنیت وضعیت ستاسو په نظر
تاسو ته معلومه ده چې د پکتیکا وضعیت نسبت ډیرو نورو ولایتونو ته چې تهدیدات دلته ډیر زیات لوړ دي جغرافي وضعیت ټول خلک معلوم دي او مخکې هم وکیل صاحب توضیحات ورته ورکړي چې موږ د کمی پولیس سره حد یو دلته خوشبختانه لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه په خپل مابین کې د رهبرۍ نه نیولې تر صفوفو پورې یو ښه همغږي او هماهنګي را باندې کړی ده او د ولس ملاتړ مو خپل کړی دی ولس را سره ملاتړ دی په دې په نتیجه کې دشمن ته همیشه غاښ ماتونکي جواب ورکړ شوی دی او تر ډیر حد پورې که تاسو د اورستنی گزارشات د تیر کال وګورئ پکتیکا سره دې چې ډیر تهدیدات موجود دي خو خوشبختانه چې موږ امنیتي ځواکونو او ولس په ملاتړ سره توانېدل دي چې موږ یو لویش یو عام دشمن ته نه ده خوشې کړی بلکې دشمن د ډیرو ساحو نه بلری شوی دی او یو نسبي حق باندې یو امنیت خلکو ته شته دی او د دې ویر او ترس نشته دی چې خدای نه خواسته دلته به ولسوالۍ او یا کلي او یا به د ولایت ته کوم خطر متوجه وي د برق رابطه باندې تاسو معلومه ده چې په دې ولایت کې د برق په خپل منابع نشته دي چې برق دلته تولید شي نه د پخوانه موجود یا نه اوس موږ په دې باندې اوس فلحال لپاره کار کوو چې څنګه وکولی شو دغه وارداتي برق لکه نور ولایتونو ته چې انتقالي دي دا هم را انتقال کړو د برق امریت مو په دې وروستیو کې دلته فعال کړی تاسو معلومه چې هغه هم یو دولتي شرکت دی او په د شهرونو خلک هم دې شاهد دي چې دلته کارونه پر روان دي امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې دې شاهد وسو چې موږ هغه برق انتقال کوو او په عین حال کې جنراتورونه چې په نور ځان کې چې اوس وردګي برق ته تللی دا د لیز لپاره غره انتقال کوو او دلته د شهرن خار په لومړي ځل کې په اصطلاح باندې روخانه وساتو او دا دلته کاروبار هم د خلکو لپاره پیدا شي او خلک د فابریکو ته تاسو معلومه ده چې زمونږ د قانون په اساس باندې خصوصي سکتور ته زیاته توجه شوې ده خصوصي سکتور باید تقویه شي خو متاسفانه چې خصوصي تاسو معلومه ده چې هر هغه ځای کې چې هغوی ګټې زیاتې ګوري او دا غوی ګټه زیاته وو چې شرایط ورته ډیر زیات خبر برابر وو چې هغه یما غځې سرمایداري کې کله چې زول هڅه راغله نو ما د خصوصي سکتور سره د مختلفو منابعو د خبر سره مو تماسونه نیولې دي ترڅو دې ته وحاتو او هغه شرایط چې دوی غواړي او هغه په پکتیکا کې ورته برابر کو چې هغه د ځمکه بودان دي چې موږ دې ته اصلاح باندې توضیح کو او دې راشي د خپل سرمایا همیشه موږ غوښتنه ده چې تاسو راشي خپل سرمایه د پکتیکا خار ډول باندې په پکتیکا والو سرمایدارانو باندې چې سرمایه په نور ولایتونو کې او حتی یو تعداد په خارج د هیواد نه بندې کړي دي نو غواړم چې دلته وهڅوم چې دې تراشي او دې ته کار او زمينه برابر شي یو د صحت رابطه باندې خبره وکړه تاسو معلومات مخکې چې توضیحات ورکړ شو نو غواړم چې وضاحت ورته ورکړم پکتیکا ولایت په شهرن خار کې یو سپیشل بستري روغتون لري او دغه روغتون سړي ساته د هیوادوالو او د پکتیکا والو په خدمت کې دی
تر ډیر حد پورې زمونږ ډاکټران شپه او ورځ زیار وکاږي چې د ولس په خدمت کې اوسي. زه فکر کوم چې هر چا چې دغه روغتون ته مراجعه کړي وي چې هغه به ناامیده د دغه شاید د روغتون نه نهوي وتلي، هغه د دوا او درملنې نه نیولې د ډاکټر سره په برخورد او تر اخلاقو پورې چې واقعا تر ډېر ځایونو نه د دې ډاکټر صاحبانو برخورد ورسره ښه دی. اما ستونزه بدون شک ستونزه شته چې هغه تعمیر په رابطه باندې هم ده چې دا تعمیر ګنجایش دی دغومره مریضان دپاره نه لري او یعنې حال کې شپېته بستره د دې ولایت دپاره کافي نه دي. دا یو لوی او پر نفوسه ولایت دی، کم نفوس او احصایه چې مونږ په مرکزي احصایه کې لرو او یا رسمي احصایه دي اعلانې د هغې نه دوه چنده دوه نیم چنده لوړ نفوس دلته موجود دی. خو متاسفانه چې په هېواد کې صرف شماری نشته ده یا نفوس شماری نشته چې هغه واقعي ارقام پیدا شي. نو په دې کې زموږ د مرکزي حکومت سره په خاص ډول د صحت عامې وزارت سره کار کوو تر څو وکولو شو دغه روغتون مونږ شپېته بسترونه له اقله یو نیم سل بسترو ته لږ لوړ کړو. کله چې دا لوړ کړي د ټول خدمات هم لوړېږي، یعنې ډاکټر او دوا ټول شیان نیول کېږي په نظر کې نیول کېږي. سره دې هرو ځلو کې چې په مرکزي حکومت باندې دا ومنو چې دلته نفوس زیات دی او دغه
بله صاحب ډېر مننه والی صاحب سلامت اوسه. شغله عزیز مخکې تاسو دی واوریدون کې پیغام واوریدو چې له محبس څخه ټلیفون کړی ویل چې به سرنوشت په محبس کې باندې دی. یو بل اوریدون کې هم له پکتیکا څخه لیکلی وای 15 کاله کېږي چې به محاکمه باندې یم د ظلم مول کېږي. آیا واخنم د سیده جنې کسان التشته چې بیل دي چې محکوم شي د محکمه لخوا بندیان دي؟
دا زنه وخت زنه ستوند استال ته چې زنه د شي البته زنه کسان دي چې باندې خانه کې دي دا غوي د شي رشته هم نسل کېږي په دې وخت په غوي باندې تیر شوی دی. هغه زه مونږ د ولایتي شورا وکیلانو له تورې غلې دي ما بوسینه سره خبرې کړې دي دا غوي د ستوند نه ځان خبر کړی دی. هغه زنه داسې ما بوسین دي چې په ډیرو عادي مسایلو باندې چې هغه په کلونو کلونو باندې په هغوی باندې قید خطرې دی. ځینې داسې مابوسین هم شته چې هغوی جرم ډیر سنګین خو بیا په هغوی باندې قید ډیر کم خطرې ده. وقایت چې دغه ستونزې او دغه مشکلات مونږ په پکتیکا ولایت کې لرو.
بله صاحب سلامت اوسه. ولی صاحب یو بل اوریدون کې ایمل بادشاه زادران لیکلی دي و زموش په سیمه کې یو دنکی لیکلی وای زموش سیمه دنکی نمیشي و یو مکتب هم نه لرو او نه هم یو کلینیک لرو. حال داده چې و زموش په سیمه کې په زرګونو ماشومان هم داسې به مکتبه ګرځي او له تعلیم او علم محرومه پاتې دي. ولی صاحب شارق دوی ته تاسو څه وایست؟ ما خو مخکې هم ویل چې متاسفانه ځینې اوریدونکي د خپلو سیمو نومونه هم سم نه لیکي. دوی دنکي لیکلي دي نو نه پوهېږم چې دنکي په کومه سیمه کې، آیا په پکتیکا کې داسې سیمه شته او که نه شته؟
پار صورت باندې کېدای شي چې د کوم کلي دغه یې نه وي. تاسو ما مخکې چې ما مخکې وضاحت درکړل او چې څنګه د هغه سره په ارقام درته ویلې بدون د شک چې په بعض ځانو کې به ستونزې موجودې اوسي، خو لکه څنګه مې چې ویلې معرف وده کړې ده تر یو حده پورې هغه کافي نه ده. مونږ به ټولو کورونو او کلو ته نه رسېدلي او په خاص ډول په د شیخیت په برخه کې به لږ ستونزې موجودې اوسي چې هغه هم هغه عاملون او ولتونه ما وویلې چې هغه صدرونه دلته شتون نه لري او یا په دغه دولتي امکانات چې زمونږ په اختیار کې دي د معاش او د امتیازاتو له قبله یعنې دلته دوی د نورو ولایتونو نه نه دي راغلي او یا نه راځي. نو زما خواسته هغه خپله د پکتیکا ولسونه ته ده لکه مخکې مې چې ویلې چې مونږ تېره میاشت کې فارغین درلودل او د فارغینو باندې مې غږ وکړ چې راشئ د خپل ولس لپاره د خپلو خلکو لپاره د کیفیت د لوړولو په خاطر باندې معارف ته راشئ او په معارف کې دندې ترسره کړئ او دا چې په هره ساحه کې اوسي. نو کېدای شي چې بعضې منطقو کې ستونزې موجودې اوسي، بدون د شکه دا ټولې ستونزې نه حل شوي دي او نه به ورته د په نږدې راتلونکي کې یعنې داسې د پایټکې کېدو، خو هلې ځلې
روان دي او هل ذلك هو ترته وکول شو چې یو متوازن معرف هم د کینت له هغه او په خاص ډول د کیفیت له هغه رمضان ته کوه پکتیکوال بدون شک چې یو مثبت تغییر چې او بدلون چې د پکتیکا په ولسونه کې راغله د خوشبختانه چې رسول نه هم مطرح کیږي چې قابل د قدر دی نسبت نور کلو ته چې هر ولسوالۍ ته زه سفر کوم د ولسونو سره ګورم او په ولسونه ولایت مقام ته مراجعه کوي په هر وخت او په هر زمان کې د دې لومړی غوښتنه د معارف په برخه کې ده چې د معارف ستونزې راته حل کړي او د معارف په برخه کې دوی غوښتنې دي یعنې هغه غوښتنې دي چې څو کاله وړاندې په پکتیکا کې به خلک دې ته حاضر نه وو چې خپل اولادونه مکتب ته ورکړي او بالاخره په دومره برخه کې د دولت سره د معارف په برخه کې ملاتړ وشي خو خوشبختانه چې دغه ذهنیت کاملا تغییر کړی دی مثبت بدلون پکې راغلی دی ستاینه دی او ان شاء الله د دې په ملاتړ سره حکومت سره به موږ د مرکزي حکومت په خاصه توجه چې همیشه ته غوښتنه کوو موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې یو ښه معرف دلته رامدن کړو.
ډېره زیاته مننه. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې د ټلیفون له لارې راسره دی. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبر شوی چې دا په شخصي ځمکه کې جوړیږي آیا دا رښتیا ده او کنه دا او کس خپله هغه لري کواله لري او بل خبر دا چې دا اربکیان چې دي دا ډیر خلک څنګه له دې چې دوی پښتنې نه کوي هر کلي کې هر صحنه کې دوی خلکو ته غم جوړ کړی پیسې ترې نه وړي په ځمکه کې وایم کېږي او بېرته دوی راوکاږي بیا وایي وایي دا تاسو یخی دی له کوره خلک راباسي او بس پیسې دي ځینې وړي دی چې ډېر خلک څنګه دي دا پښتنې لرل والي صاحب
صحیح ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
ولی
مهرباني کوي سر
هغه ویلره د پښتون د خبرې په مسله مرکز نه
مهرباني کوي سر
مهرباني خدا ته مونږ په دې اړه باندې ورساري ته مرکز نه ورساري بلوري زو مونږ ته دغه
متاسفانه چې ټلیفون وقته شو. خیر پر هل یو بل اوریدونکو غلام غوث له کندهار لیکلی دی وای دی پکتیکا دی سرحدي ولسوالوي امنیت ولې نه سمیږي. خیر یو اوریدونکو بل هم دی ټلیفون له لارې لرو بیا میلمنو ته نوبت ورکوم. مهرباني کوي صاحب.
دما پښتنه دا د محترم والي صاحب څخه چې په دغه تیر وختونو کې دلته د ولسي جرګې وکیلانو په خپل سر باندې باج ولسوالان مقرر کړی دی پر اټلنټیک کې والي صاحب موږ غوښتنه دا چې دوی په اړه باندې به د دې اقدام څه
صحیح. ډیره زیاته مننه کور ودان له ټولو اړیدونکو منندوی. ولی صاحب لومړی له تاسو څخه پوښتنه شوې ده د پهنتون په ارتباط چې وای آی په شخصي ځکه کې جوړیږي
مثلا یاد شول به تاسو مرمه چې پکتیکا کې پهنتون نوې جوړ شوی دی او تیر دا یو دوره موږ فارغ انتقال ورکل مشخص تعمیرات رو سپور نه لري منتها په دې وشه کې وزارت اصلاحات علي توانېدل ده چې د بودیجی په پیدا کولو سره تعمیرات ته جوړ کو او د تعمیراتو په خاطر باندې ځمکه ته ضرورت دی دولتي شخصي ځمکه کې نه بلکې د دې لپاره مو دولتي ځمکه په نظر کې نیولې ده مرکزی حکومت هم د ځمکه اغاز کې او اب اندازہ لګل د چاغه د اراضی د مسخر ادارې لخوا نه د تاسیسات علی وزارت انتقال شي ان شاء الله چې په د مود ژوند په ختمې دوه سره چې کله ساختماني کارونه ته زمينه برابرې کې په پانتون ودانې باندې به هم کار تل شي د شخصي چاز مکان نه بلکې دولتي ځمکه ده. بل یو ورور دا چې پښتو د محلي پولیس پر اړه ته باندې زبر بیا دا تکرار وایم چې هر هغه ورور چې د محلي پولیسونه مشکل لري او یا ورسره ستونزه لري په مستقیم ډول د موږ سره تماس ونیسي او دا غوښتي او کور
او د علاقې نوم دی واخلي چې موږ وکول شو د هغه منطقې او د علاقې د مسؤلین سره خبرې وکړو او بل اخر د غستون سره حل کو. دا به د ولایتي د سره دوی همکاري وشي او د خپل ور سره به همکاري وشي چې خدای نه خواسته دغه افراد او اشخاص چې موجود وو چې څنګه ولست ضروري لکه د محلي پولیس د دې خاطر باندې شو چې ولست کې امر او ثبات او سول رمضان ته کې چې ته د ستونزې اجازه نو په مستقیم ډول دی مونږ را په ګوته کې او بل اخر دغه د حل د سبا لار ورته او دغه مخنیوی به وکړو. سره دې ول سوال د امنیت خبره وشو چې بدون شک چې لکه مخکې چې ول شو چې د شمالي او جنوبي وزیرستان سره لوی پولا چې 350 کیلومتر دا د په دواړو خواو کې متاسفانه دشمن ډیر فعال دی. تاسو مونږ چې بوله شمالي او جنوبي وزیرستان کې حالت دی او دا غیر شون په اسانه طریقه باندې دی خواته د غرونو فاصلې دي د دې مساتر کول یا بندول به مشکل او سخت کار وشي دشمن ته براتر کوي. خو خوشبختانه چې زمونږ یو سرحدي ولسوالۍ هم د دشمن په لاس کې په کلي ډول باندې نه ده، اما په نسبي لحاظ باندې به دشمن پکې تر یو حده پورې زیات فعال وشي او دشمن ته ولسونو قومونو غافتونکو جواب ورکړ شوی دی. لکه د وازه خوا په ولسوالۍ کې چې یو دوه میاشتې وړاندې د سخت تهدید سره مخامخ وا ډول ډول راپورونه به راورسېدل، خو زموږ ولس او زموږ امنیتي ځواکونه هلته په میړانه دفاع کړې ده. دوستانو پوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې یو تعداد وکیل صاحبانو او یا نورو کمزورواکو چې دوی ورته اشاره کوي چې دلته په ولسوالان مقرر شوي دي. دا ولسوالان بدون شک چې په تېره دوره کې مقرر دي او د تېره دورې نه راپاتې ولسوالان دي او د ولسوالانو په رابطه باندې هم موږ خپل ارزیابي شروع کړې ده. د ارزیابي په نتیجه کې وګورو هغه ولسوالان چې بې کفایت دي او یا د ولس سره ښې اړیکې په اصطلاح باندې نه لري او ولس ورسره ستونزې لري، خدا به په کل کې وګورو. دا نو په تاسو معلومه چې په ولسوالۍ کې په زرګونو خلک ژوند کوي، په زرګونو کې یو دوه درې تی ناراضي وو چې دا دې معنی نه لري، اما که په زیاته کچه باندې موږ پوه شو چې ولسونه او مشران او قومونه زمونږ د ولسوال نه ناراضي دي او د بې کفایته دي، بدون شکه دلته هیڅ نوه به زور او فشار کوم وخت چې زه راغلی ما نه دی احساس کړی او که احساس کوم هم چندان ورته غاړه نه ږدم. او دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې په ما باندې د دوی زور او فشار تاثیرات نه لري او تر اوسه پورې فضل د خدای دی چې دغسې غوښتنې هم زمانه په ډېری کې نه دي شوي چې د ولسوالانو په رابطه باندې او نور د چا په فرمایش باندې تر اوسه پورې ولسوال مقرر کړی دی. یو نیم ولسوالۍ کې موږ ولسوالان کمبود درلودل، وظایف یې پرېښي وو، هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي مرکز ته او امیدوار یم چې منظوریانې راشي او په خپلو دندو باندې وظایف ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی عزیز. یو اوریدونکي نجیب الله پوښتنه کړې ده، وای د پکتیکا ډیر خلک په کومو دندو بوخت دي، منظور یې دا چې کاروبار یې څه دی؟
مننه. یو خبره ده لکه څنګه چې ځوانان لږ مخکې تیریږم، ځینې ځوانان خلک شکایت کوي چې مقصد زمونږ په کلي کې زمونږ په باندې کې هلته مکتب نشته. پکتیکا ولایت نونس واحدونه لري چې او پنځه غیر رسمي واحدونه دي چې ټولې څلور ویشت واحد هغه راځي ولسوالۍ راځي. نو د پکتیکا ولسوالۍ نسبت د پکتیا نه د غزنی نه د خوست نه د لوګر نه یعنی زیات دی، هلته ولسوالۍ زیات دي. د نفوس په لحاظه تقریبا 1 میلیون نه زیات کسان په پکتیکا کې ژوند کوي. نو هغه مکتبونه لکه څنګه چې ما مخکې درته اشاره وکړه چې 322 مکتب موږ په پکتیکا کې لرو هغه کفایت نه کوي. مثال په تور باندې لکه څنګه جناب پولیس چې خبره وکړه چې موږ د څو میاشتې مخکې د شپږ نوي اووه نوي محصلین د پوهنتون فارغین درلودل چې هغه د هغوی دپاره د کار زمینه مساعد کول، د هغوی دپاره د دندو پیدا کول، ولیسې په خپله د هغو خلکو سره د هغو محصلینو سره ځوانانو سره د تعهد وکړه او ورته وویل چې زمونږ دروازې تاسو په مخکې خلاصې دي، تاسو راشئ چې موږ تاسو دپاره دنده پیدا کړو. د دې د راتګ سره تقریبا 400 کسان په دولتي ادارو کې استخدام شول. خو اما یوه خبره دغه ده چې موږ اوس پیلا بیا هم شاید مشکل به ډېر زیات ولرو، ځینې داسې هغه دي چې دغه 322 مکتبونه کفایت نه کوي. په کار دا ده چې باید مکتبونه نور زیات مرکزی دولت هم د خواهش شده تقاضا ده چې باید د پکتیکا ولایت ته توجه وکړي. د پوهنتون په حساب باندې موږ
زراعت او تعلیم او تربیه برخه لرو فکر دا تمونګه د اقتصاد برخه نه لرو ژورنالیزم نه لرو شریعت نه لرو حقوق نه لرو ادبیات نه لرو انجینری برخه نه لرو زمینشناسی برخه نه لرو وترنری طب دغه پانزه مونګه په پکتیکا کې نه لرو زمونګه د مرکزی دولت نه دغه خواهش او تقاضا ده چې دغه خلک ګوندلته د پکتیکا ته باید توجه وشي ځکه لکه د نورو ولایتونو کې پانتونونه شته مکمل په مجهز پانتونونه دي یعنې ټولې برخې پکې فعاله دي اما بدبختانه په پکتیکا کې اوس فعلا نه مونږ دغه ستونزې لرو دغه مشکلات لرو او د پکتیکا خلک پکتیکا په خپل زراعتي ولایت ته او اکثر ځوانان یعنې اکثر خلک یې په زراعت بوخت دي او فعلا ځوانان د غزوانان بېروزګاره ګرځي د هغوی دپاره هم بار بار د هغوی تقاضا د هغوی خواهش د ولایتي شورا نه د ولایت د مقام نه دوی دا خواهش ده چې باید د هغوی دپاره د کار زمینه مسید شي یعنې په اکثر ځوانان بېروزګاره دي پکتیکا ولایت کې او بله خبره دغه ده چې د غزنې خلک دغه د کلي خلک دوی هغه لري ګیله لري د محلي پولیسونه
بله
همدارنګې نورې ستونزې لري یعنې هر وخت په دوی هر مشکل سره مخامخ شي نو د دوی نه زما دا خواهش ده چې ولایتي شورا ته د ولایت مقام ته قومندانۍ ته په هغه وخت سره باید دوی هغوی په جریان کې واچوي تر څو چې د هغې ستونزې د هغې مشکل مخه ونیول شي او که دوی په خپله ولایتي شورا په جریان کې نه اچوي یا د ولایت مقام په جریان کې نه اچوي یا قومندانۍ په جریان کې نه اچوي نو طبعا دغه ستونزې به په زیاتېدو بله طرف ته ولاړ شي که دغه درې هغه په جریان کې واچول شي انشاءالله د دوی اواز به هغه تر هغه ځایه پورې به چې کوم پرې مربوط ته اداره ده تر هغه ځایه پورې مونږ د دوی اواز به ورسوو د مشکلاتو نه به انشاءالله خلاص کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ په دې پروګرام کې په پکتیکا خبرې کوو د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق او د ولایتي شورا استازی عزیز زموږ میلمانه دي اوس هم یو اوریدونکی لرو مهرباني کوئ.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت سروان چې افزار سمي الله خليجي سندريام دي پکتیا ولا دي سمخري او څنګه ته تاسو سره اوس موږ هم ګران ته نشي هم کار راځي
سلامت
هم بارنګا دي پکتیا ولي شپتا خپل زماري پکتیا ولا په بارا کې ده تمرا پکتیا کار کې دي موږ تر سي پارې دي ما خپل خدای دې پکتیا ولا چې دا هم یو څه حل ولا دي د پاکستان څخه تر مو چې کرا ورونه او پاکستان ته ساتل دي اي په دې اکل پاکستان ته پاس پکلا
پوښتنه کړې ده چې پاکستان هلته تاسیسات جوړوي تاسو چارواکي څه کوئ؟ په هر حال یو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم نصیب الله ما پکتیا ولایت زرمت ولسوالی نه اړیکه کیم.
مهرباني کوئ.
څروان صاحب.
مهرباني صاحب.
بله
ستاسو خبري اورو.
یو پیشنهاد کوم د پکتیا ولایت لورپور چارواکو څخه زرمت ولسوالی کې د څو شپې کې چې عملیات روان دي په بامو باندې د ځواکونه ولاړ دي او بانو بامونه
جنګیږي
موږ دا غوښتنه کوو چې د عملیات
موږ خو ویل دي چې د پکتیکا په باره کې خبرې کوو نه دي په پکتیا د پکتیا په اړه مو په ورستیو کې پروګرام درلود او په مغه وخت کې هم د زرمت په ارتباط خبري وشوه او ډیرو خلکو غوښتنه درلوده چې ولې په زرمت کې عملیات نه کیږي. لوی خو شکایت کوي چې ولې عملیات نه کیږي او لوی خو چې عملیات کیږي به هم شکایت لري. پر حال ډیر مننه والی صاحب شاغل تندر تاسو ته ځواب سره خصوصا د دې برمل ولسوالۍ په ارتباط.
برمن سوال ته څه معلومات چې موږ یو سرحدي ولسوالۍ دا یو رسمي
بندرگاه چې د شکین په نامه ده دا هم هلته موقعیت لري. بدون شک په دې سرحد کې تاسو معلوم چې ډیورنډ په کرښه باندې کله ناکله ستونزې را پیدا کیږي او د ستونزې دفع دپاره په هماغه وخت او په زمان کې جواب ورکړل شوی دی او جواب ورکول کیږي او په دې وروستیو کې دغسې خاصه بېلګه نه لیدل کیږي چې هغه د پولې اخوا ته ځواکونو دې خوا ته د کوم تجاوز او یا د کوم حرکتونو تحرکات لیدل شوي اوسي او دلته زموږ سرحدي پولیس پراته دي هم د پولیس ساتلو په خاطر باندې او هم د دښمن تحرکات څاري او هم د همسایه هیواد خاص ته اوس فلحال لپاره نه لیدل کیږي او قوتونه هملته شتون لري انشاءالله چې د هرې ولستې نه چې د انج نه د افغانستان امنیتي قوتونه په خاص ډول په اول قدم کې سرحدي قوتونه دفاع کوي ولست مطمئن اوسي او ولست هم د خلکو سره ملاتړ دی که چېرته هیڅ قوتونه زموږ نه وي خپله ولسي ځواکونه یعنی ولست هلته شته دی چې همیشه سرحدونه ساتلي دي همیشه دا هیواد ساتلی دی په میړانه ساتلی دی او بیا دې هم ساتي دوی دې ډاډمن اوسي.
بله
پښتنه یو بل دوست مخې کړی غواړم چې هغې ته یو جواب نه کوم د محبس نه کړی وه چې په محبس کې ډېره موده کېږي بندیان دې ته رسیدګي نهشي کېدلی دا یو ډېره مهمه خبر ده. زما د ماموریت په دور کې چې په محبس کې کوم تغییرات یا د بندیان دپاره کوم تغییرات ما راوستل هغه په لومړي قدم کې دلته محبس په یو حویلۍ کې چې هغه کرایي حویلۍ وه چې هېڅ انساني ژوند پکې واقع نه و هغې باندې مو کوشش وکړ چې دې دپاره یو داسې معیاري ځای چې هغه د قوانینو او د اصولو او د بشر د معیارات سره برابر اوسي هغه مورد جوړ کړل فقط یوه میاشت وړاندې مو ټول محبوسین هغه ته را انتقال کړ چې هم په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول شو او هم په د محبسانو د محبوسین لپاره د ښه ژوند زمینه هلته برابره شوله او دوه درې ځلې مو ځینې لیدنه وکړله په نوي محبس کې مو دې سره شل ورځې مخکې ملاقات درلود د هر یوه وختونه مې په لویه غونډه کې ټول یو ځای سره ټول کړي وو په محبس کې خبرې ورسره وکړې هغوی مهمه ستونزه دا وه چې د دې دوسیې رښتیا چې اطلاعي محکمې حکم کړی وو او د استیناف محکمې لا حکم نه و کړی بدون د شکه چې زموږ په محاکمو کې یوه ستونزه موجوده وه چې دا ستونزه د سترې محکمې په ډېرو ځانو برخه کې وه په خاص ډول په پکتیکا کې مو وه چې زموږ د استناد د محکمې نصاب نو پر رئیس نه درلود او د رئیس په راتګ سره د هلو ځلو په نتیجه کې چې په ستره محکمه کې ډېر زیات تغییرات راغلل دلته هم تغییر راغی قاضي صاحب فقط لس ورځې کېږي چې راغلی دی پرون یې ما ته ګزارش راکړ چې 50-50 تنه د هغه محبوسینو دوسیې چې مو محبس پراته دي او وختو چې دویمه محکمه پرې حکم وکړي ما پرې حکم وکړ د چا ته مو د ابتدایي محکمې حکم تایید کړ چا ته مو رد کړ څوک په فیصله باندې براحت ورته ورکړ هغه محبوسین ته اعلان شوی دی او یو حتی دي یعنی روزانه د 5-6 نفر دوسیې چیرل کېږي او حکم پرې کېږي او که چېرته د دویمه محکمې حکم دوی نه مني د قانون په اساس دوی کولی شي چې ستر محکمې ته بیا معارسی او التا د دې دوسیې د دریم ځل لپاره هم بررسی شي یعنی دا د دې یو ډاډ ورکوم یو اطمینان ورکوم نه تنه مبوسین ته بلکې نور هغه دوسیې هم چې د استیناف محکمه کې موجوده اوسه او وی د یوې افتی په جریان کې د دوسیې فیصله شوی دي او نور دوسیې هم ان شاء الله د یوې میاشتې نه کمتر وخت به هغه دوسیې چې د میز په سر باندې یا په الماریانو کې سر په سر باندې پرتې وي هغه باندې به حکم وشي او ستر محکمې ته به واستول شي.
بله صاحب ډیره مننه. ښاغلی عزیز دوی سمی الله حلیمی تندر دی مدرسو په ارتباط هم معلومات غوښتل. په پکتیکا کې دینی مدرسې فعال دي او کوي تاسو ته معلومات شته چې څومره دینی مدرسې هلته شته؟
موږ پکتیکا کې د پکتیکا ولایت کې 15 دینی مدرسې لرو. د 15 دینی مدرسې مختلف ورسولۍ کې د ټولې دغه دینی مدرسې فعال دي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. قدر منوردونکو تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. د خبرونه په دې ورستي شیبو کې د پکتیکا یو قومي مشر حاجی صاحب نظرګل هم را سره ملګری شو. حاجی صاحب نظرګل تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لنډ ووایئ چې په دې پکتیکا خلک کوم ستونزې لري عمده ستونزې څه دي؟
زما په خپل وار سره د تاسو د رادیو کارکونکو ته او خپل وطنوالو ته او خاص ور د پکتیکا والو ته سلامونه یم.
زمو د پکتیکاوالو ستونزې مخکې به البته به وي د امنیت ستونزې به یو څه وي، اوس فعلا د امنیت ستونزه د پکتیکاوالو حل شوې دي او پکتیکاوال غواړي چې له مرکزي دولت څخه په هر وخت کې په مجموع کې زموږ هره اداره چې ده دا کوشش یې کړی ده چې پکتیکا خلکو لپاره یې د تعلیم اسانتیاوې برابر زراعت پیسه کې کار کړی ده او مې د سړکو پیسه کې کار کړی ده او مې د امنیت پیسه کې
په کومه برخه کې کار نه ده کړی.
د مرکزي دولت کار په زموږ پکتیکا ولایت کې د سړکو پیسه کې ګوره تقریبا یو سړک رشرنې تر خیرکوټه پورې پوخ لرو چې کیلومتره ده او بل سړک باندې تیل هم کار چې کوم شروع ده له ارګون طرف ته هغه دا څوارلسو کلو کې دغه وار ده چې اوس یې کار شروع کړی ده. موږ ستونزې لرو د سړکو پیسه کې مې ستونزې لرو او د تعلیم کچه ګوره لکه مجموع د افغانستان په ټولو ولایتو کې له پخوا څخه تعلیم کچه په نورستان او پکتیکا کې البته ډېره کمه وه، اوس دغه ستونزه هم د القاعده په لور باندې ده. موږ نوره غوښتنه هم له مرکزي دولت څخه دا ده چې موږ ولایت نور هم توجه د او دلته به خبرې دا چې د مرکزي دولت ته رسېږي دلته امنیت نشته او نشوای کولی موسسات د تعلیم په حصه کې یا دولتي خلک هلته کار وکوي. دلته په هر حصه کې کولی شي که هر بخش کې که تعلیم په بخش کې څوک کار کوي د سړکو په دامې هغه
سړکونو په برخه کې په پکتیکا کې کم کار شوی دی. البته پکتیکا ډیر پراخ او لوی ولایت هم دی، غرنۍ هم دی، سړکونه پکې یو څه اسانه کار هم نه دی. والي صاحب ستاسو نظر څه دی؟
ډېر زیات امکانات وو پکتیکا ته په دغه برخه کې کمه توجه شوې ده. دا نو راګرځي د تیر حکومت مشرتابه ته او د دې ولایت هغه مسؤلینو ته چې دوی څنګه نه وي توانېدلي چې په دغه ولایت کې اقلن دغه سړکونو په هغه عامه سړکونو مهم سړکونو ته زیات توجه کړې وه. په دې وروستیو کې مو د یو غټه پروژه باندې چې د $50 million په خواوشا کې بودیجه ده او هغه سړک چې د سراوزې نه نیولې تر انګورو اډې پورې د شکینه پورې په اصطلاح باندې دا سړک به مونږ قیر کوو او په دې سړک باندې په وروستیو وختو کې کار شروع شوی دی. خو د ژمي د موسم د رارسېدو سره تاسو معلومه ده چې کارونه لږ ځنډلي دي او د ژمي چې کله ختمېږي موسم برابرېږي کار به پہ تیزیږي او دغه سړک ترانزیت سړک دی. د نورو سړکونو پر رابطه باندې هم د فایدامې وزارت سره خبرې کیږي. د فایدامې وزارت تر معلومه ده چې په ټوله برخه کې د افغانستان بودیجه په خاص ډول انفیاتي بودیجه په نړیوالو مرستو ولا ده، نړیوالو مرستې کړي دي خو د نړیوالو مرستو راسېدو سره سم به ان شاء الله دلته هغه حل خوي سره چې زمونږ خیرکوټ او جانخیل او خوشامند او وازه خو دا ول سوالین سره تدید دي تر به تمو د مرکزی حکومت سره فایدامه وزارت سره خبرې کړې دي. امیدوارم چې فن او پیسې ته پیدا کو په سرکونو باندې کار
وکړي.
علي زلي کو خو یو هغه عام مثال غواړم چې وای کوم ته شلاسه تل دي شمنه فل حال د پارا څه پلاس کې دې نه لرو او سرکونو مصارف دې زیات لوړ دي
دا ټول هیوادوال خاصه ولغه مسلکي کسان کوي. ډیر زیاته مننه د پکتیکا والی شاغلی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا استاذ عزیز او قومي مشر حاجی نظرګل چې په دې خبرونه کې مګډون وکړه او د پکتیکا د اوسیدونکو او نور اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه ویل. د ازلي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم هېروي.